نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. احمد شي برته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د میدان وردک ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالۍ تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نشتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی ساه ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمه پیلو لومړی یو راپور لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندویه بللې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پام وړ پرمختګ نه لري او د عبدالله عبدالله په مشرۍ پلاوی چې تما روانه ونې دوه ته ولاړ شي سفرې د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ځنډیدلې. راپور واوري تر غوړ سم 25 دقیقې بحث لرو.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر غوږ تیر کړی چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګ کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سیشن باندې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي. خود دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي دوی چمتو دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. خو له دې هېواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي. په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سپتمبر تر 11 له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. ده ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په یوه خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او لا هم خپلې پټې موخې پر مخ وړي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبرې کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډیدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډیدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډیدو یوه موخه امریکا ته جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله تګ دی. تمه د دواړه مشرانو د جون په 25مه سپینه ماړۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوي د سفر موخه د سولې د هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوي ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې مو اجملند هرکلی کوم. سلامونه. ټاکل شوی چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځواکونه پرله پسې له ځینو ولسوالیو په شا شوي او طالبانو ته یې پرېښي. بلخوا د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ناندریو زور اخیستی په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له پټپه ولاړ حالت سره مخ دي او هیڅ ډول نوی پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. او تازه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ویلي چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونو او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب ته ژمن دي. دې ټولو مسلو ته په پام واشنگټن ته د افغان چارواکو سفر څخه د څه بدلون تمه کیدای شي. په دې اړه د بحث لپاره مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکاره ملالۍ شینواری رابللي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. بحث ته ستړي مشئ. ستانکزی صاحب، په دې شرایطو کې چې ولسوالۍ پرله پسې سقوط کوي، په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کیږي، افغان چارواکو او پاکستاني چارواکو پر یو بل تورونو ته زور ورکړی دی، واشنگټن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د عبدالله له دغه سفر نه څه تمه کیدلی شي؟
اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې لیوهانه امریکایان له هیواد نه وتلي دي او ځینې څارونکي د امریکایانو ماته ګڼي په خپل ماموریت کې، او همدارنګه د جګړه ییزو حالاتو چې په دغه وروستیو کې جګړې نوي بڼه ځانته نیولې ده، د بلخانه روابط نوي اړخ نیسي. بیا نو په دغه مورد کې د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله سفر امریکې ته د اهمیت وړ ده، او نوي تعهدات باید ترسره شي د نوي پړاو دپاره. په دې لحاظ دا بیا د اهمیت وړ ده.
ملالۍ شینواری، تاسو په دې اړه باندې چې څنګه کېدلی شي چې د امریکا په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان جمهور رئیس ته او همدارنګه د مصالحې د علي شورا رئیس یو ځای امریکا ته وبلل شي، دغه دواړو چارواکو ته په یو ځای باندې بلنه ورکولو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
خو تاسو ښه پوهیږئ چې د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دی، او د سولې او د مصالحې اړوند مسایل باید ډاکټر صاحب عبدالله پکې مستقیم مخکیل هم اوسیږي. ښایي د دې لامل یو علت یې دا اوسي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو سره اړینه وه چې هغه لوري چې لاقل دلته یو ډول د اپوزیسیون رول ادا کوي هم دا غوی نه هم استازیتوب وسی شي. دا دموکراسي د هغه دولتونه چې اوس موږ غواړو د سولې خواته لاشو، نو موږ دا نه شو هیرو لږ دلته هم موافق او مخالف نظر شته دی. نو ښایي دغه نظریاتو د معلومولو لپاره یو علت هم دا وسی چې د دواړه هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم ولسمشر وبلل شو دې ناستې ته چې خبریا
ته روشي ور باندې په دې مسایلو باندې د سولې مسایلو باندې. استاد ستانکزی، د افغانستان د وسنی حکومت سره د تاسو فکر باندې ورسته لاغې چې په دوحه کې له طالبانو سره طالبانو کم تړون لاسلیک او له افغانستان نه جو بایدن د خپلو سرتیرو په ایستلو پایل وکړه، اړیکې تاسو څه ډول تعریفوئ؟ ځکه امریکایان مشران چې خبرې کوي وایي موږ له افغانانو او افغانستان سره ولاړ یو، ظاهرا له طالبانو سره په تودو خبرو اترو بوختي. آیا دا اړیکې لام دي یو حکومت تر حکومت اړیکې دي، او کنا دي امریکا اړیکې له حکومت پورته په افغانستان کې وس له بیلابیلو ډلو سره، طالبانو سره، سیاسي اپوزیسون سره په داسې یو پراخ چوکاټ کې راڅرخي؟
که د امریکای اړیکو ته د افغانستان سره حد اقل یوې پیړۍ ته وګوره، هیڅکله امریکایانو له افغانانو سره د متساویلو حقوقو هیوادونو په توګه چلند نه ده کړی، یا د متساویلو حقوقو دولتونو په توګه یې متاسفانه چلند نه ده کړی، حتی د خپل حضور په زمانې کې چې دلته په افغانستان کې وو. دغه اړیکې اساسا له 2008 کال نه را په دېخوا بله بڼه ځانته نیولې ده. له 2008 کال نه وروسته امریکایانو نور طالبانو ته ترورستان نه دي ویلي، بلکې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین بللی دی تر اوچه بیا سره پا دوهی که پا توافق رسیدی. نو زمیر کوم زدار دین واضح او روخان خبره ده چې امریکایان تلویحان تخفل خبری کوایی لأفغانستان سره، نه ده افغانستان ده اسلامی جمهوریت سره. اما علاقه جایز ده افغانستان دولت لطروس پوری پر نلی حقوق لنظره مشروعیت لري په نړیوالو سازمانونو کې مشروعیت لري او له امریکا سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې لري د نړۍ لپاره حد اقل دی ان اتاف کوي ولا مسله دا ده چې امریکایانو د بین المللي اړیکو یا د خارجي روابط تاریخ دا ثابت کړی چې امریکایان په هیڅ وجه د تاریخ په اوږدو کې له کوچنیو هیوادونو سره استراتیجیک لحاظ وفادار نه دي پاتې چې د افغانستان دولت سره به وفادار.
ملالی شینواری، تاسو راته په دې اړه باندې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه سفر نه او همدارنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس له دې سفر نه امریکا ته افغان حکومت څه توقعات لري، څه تمه لري چې څه ترلاسه کړي؟ په دې
مشکلات چې دلته موجود دي، مثلا دغه د نظامي مشکلات چې موجود دي دلته، د دوی د وتو سره سم جګړه توده شوې ده، لکه ستونزو سره لاس وبنیوانی، هغه ستونزه چې باید دوی حل کړي وي او کبیا دوی وتلی هم هغه یواځې موږ ته پرېښود او موږ اوس یوازې پاس یو په دغه جګړه کې. خو په څنګ کې د ځواکونو د ملاتړ مسله هم ده، د افغان سرتیرو د ملاتړ مسله هم ده چې دوی لپاره هم باید مسله واضح شي چې آیا امکانات ورکول کېږي نه ورکول کېږي، ځکه موږ خو یو د اقتصادي پلوه د دې اړیو چې د ځینو هیوادونو نه خصوصا هغه هیوادونو نه چې دلته موږ سره په دغه مسایلو کې ستراتیژیکې اړیکې لري، مثلا د وړاندې نه دوی دلته چې کله افغانستان ته راغله په دې تعهد راغله چې دلته به ترهګري د منځه وړي، اما دا ترهګري دلته نن اوج ته رسېدلې او دوی په دغسې یو حالت کې د افغانستان نه وځي. نو د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله به په همدغه مسایلو باندې ځي. وړاندې د دې نه د ټرمپ د واکمنۍ په مهال باندې کومه پروسه چې مخته تللې ده، په هغې کې د افغان دولت اړخ ته یا نظر ته ډېر زیات اهمیت نه دی ورکول شوی. صحیح ده چې موږ سوله غواړو، ولې دا سوله ده په دې معنی نه ده چې مکمل طالب ته په دوه لاسه تسلیم کړو. بل مسله دا ده چې دوی د نن هم ملا برادر په دې ټینګار لري چې د دوهې دغه د عملي شي پرېکړه چې شوې ده. اوس دا سمه ده چې یو اړخ یې شاید مطبوعاتي شوی او موږ ته هم واضح شوی، ولې دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ پټه کومه معامله شوې ده او که څنګه ده چې د طالبان دومره کلک د دوهې په پرېکړه باندې ټینګار کاندي څه ورته منلي دي. نو کله چې د افغانستان د سولې مسله کې باید افغان دولت په ټوله په بشپړه معنا باندې په ټولو جوانبو باندې باید پوه اوسي چې کیسه کم مزید پورې دوی مخته وړي ده او د هغې نه وړاندې باید موږ څه وکړو، چون دا پروسه دوه اړخه لرل او دا یو اړخ چې د امریکایانو او سره د خبرو مسله وه هغه خو هغه د تر یو حده مخته تللې، ولې اوس د سولې پروسه د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مطرح کېږي. نو یو خبره دا هم ده او بل دا چې په کوم رقم چې تا امریکایان مخته تللي دي په هغې کې هم دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ډېر زیات پرستیژ له حد نه زیات یو اړخ ته ورکړ، هغه اړخ ته چې اصلا په واقعي ډول باندې کوم د نظام تشکیلات نه لري. که د نظام تشکیلات لرلی دوی، نو پوښتنه دا ده چې په کوم ځایانو کې چې د طالبان هم دا اوس سیمې نیولې دي، ولې دوی په دې ونه توانېده چې هغه د خپل نظام چې دوی ورته وایي چې موږ غواړو یو واقعي اسلامي نظام راولو، نو د هغه یوه وړه بېلګه دوی ولې وړاندې نه شوه کړی؟ ولې دوی په دې ونه توانېده چې په دغه سیمو کې ښوونځي ولري؟ ولې دوی په دې ونه توانېده چې هلته د انساني حقونو د پلي کولو دپاره زمینه برابره کاندي؟ نو زه فکر کوم چې دلته ډېر څه ګونګ دي او د دې ګونګو خبرو در سپړلو دپاره هم اړینه وه چې د افغان دولت مشرتابه د امریکې د مشرتابه سره ناسته وکړي.
پوهان ستانکزای، تاسو څه فکر کوئ هغه ټکي چې ملالۍ شینواری یاد کړل، ای امریکا ته د افغان ولسمشر دې سفر کې به ترلاسه شي، شتیب حماد به روښانه شي، او دویم سپینې ماڼۍ ته په یو وخت د دوو افغان مشرانو وربللو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې ډېره عمده خبره به چې امریکایان به دغه دوو افغان لوړ مقامات ته ولري هغه د دوه د تړون د تطبیق مسأله ده. په دې مسأله باندې زیات متمرکز وي او همدارنګه په دې باندې متمرکز وي چې څنګه کولی شي د اوسنۍ وضعیت کنټرول او اداره کړي تر هغو چې دا د دوی ټول پوځونه له افغانستان څخه ووځي. بله مسأله چې د تاسو د خبرې په ارتباط برخې په ارتباط دقیقا دا ډېره واضح خبره ده چې هغوی که ورته وګوري که ونه ګوري متاسفانه د دواړو مشرانو تر منځ دومره تفاهم نه ده رامنځته سوی چې یو د بل استازیتوب وکړي. دغه توافقات د امریکایانو ملي وحدت حکومت د امریکایانو د فرمایش او نسخې له مخې رامنځته شي. وروسته دا د مصالحې شورا د خلیلزاد حج او د امریکې د سفارت په مرسته به او حتی د امریکې د پخواني دفاع وزیر په مرسته همکارۍ سره رامنځته شي. او ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې دوی دواړو مشرانو وار وار سره ویلي دي چې د دولت عالي شورا جوړوي، د دولت د مصالحې لویه شورا جوړوي. د هغه په جوړېدو کې سره په توافق ونه رسېدل. دقیقا مسله دا ده چې هغه بې شلی حالت خپل امریکایانو رامنځته کړی، امریکایان لا تر اوسه پورې کابل ته د یوې شلې ادارې په توګه ګوري، نه د واحد ادارې په توګه. که چېرې دا د واحد ادارې په توګه منلی وای، حد اقل د دوه د مذاکراتو او هغه دو پټو زمموي اسنادو چې امضا شوي د طالبان او د امریکایانو تر منځ د هغه له جزیات نه باید د افغان حکومت خبر وای.
ملالی شینواری افغان جمهور رئیس داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې تودې شوې دي. په وروستیو کې موږ شاهد وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ترمنځ یو بل ته ځوابونه ویل شوي، په یو بل انتقادونه شوي دي. د پاکستانی چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ دا ډول اړیکې چې ورځ په ورځ د خرابېدو خوا ته روانې دي، دا امریکا ته د افغان جمهور رئیس په سفر څه اغېز کولی شي؟
طالبانو لپاره چې کومه لابي پاکستان مخته وړې ده، هغه تاسو پوهیږئ چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ څرګندونې چې وي ده پوره مکمل د طالبانو د حمایت دپاره وي او خپله د پاکستان ټینګار امریکې ته دا و چې بس د سولې پروسه چې هر رقم کېږي باید دغه ډول چې دوی فرمایش ورکوي هغسې مخته لاړه شي. ولې په دې ورځو کې تاسو ګورئ چې پاکستان هم وه خطا دی او هغه بله ورځ څرګندونې دا وي چې باید د افغانستان دولت کله چې رئی جمهور ځي امریکې ته باید داسې ونه وایي، باید دغسې ونه وایي، باید زموږ ګوندې ګواکې بد ونه وایي. یو هوا بله اوس بیا په پاکستانیانو کې هم را پیدا شوې ده چې نه پوهېږم دې علت څه دی او دا دوی دغه د طالبانو د وروستي پرمختګونو د غره کړي دي او که څه کیسه ده چې دوی دومره په غوره کې دي. یو خبره دا ده چې زه فکر کړم د بایدن دولت یا د بایدن حکومت د مخکنی حکومت په پرتله یو څه ډیر غور کاندي او همدغه غور دی چې اوس پاکستانیان هم په دغه ورځو کې په داسې څرګندونې کاندي چې که افغان دولت ځي او یا لابي کاندي نو هغه لابي باید داسې لابي نه اوسي چې ګواکې د طالبانو او د امریکا دغه د پاکستانیانو په ضد اوسي. نو زما په نظر باندې د هر څه پوخا شوي دي، موږ کړی شو چې په خپل د سوله ییزه ډیپلوماسۍ باندې چې باید ما مخکې هم د خپلو خبرو کې څو وارې ویلي دي چې د سولې پروسه یو اړخ ډېر هغه ډیپلوماتیک اړخ دی چې باید افغان دولت ورته توجه وکړي. نو او دا وروستی سفر باید همدغه شی اوسي چې څنګه کړی شو چې په دې کې د سولې په پروسه کې انډول وساتلی شو او ته وکړی شو چې د افغان دولت برخه یا دغه خو ان اندولی لګزیات کړو او وکړی شو چې د یو واقعي دولت په توګه د خلکو استازي تو وکړو په دغه پروسه کې. نو اړینه ده چې باید موږ خپل ډیپلوماسي ته لږ څه نور هم زیاته توجه وکړو. متاسفانه یا له بده مرغه چې کورونا هم د دې سبب وګرځېده چې ځینې سفرونه ترسره نه شي او تاسو ښه پوهېدئ چې ډېر زیات محدودیتونه په ټوله دنیا کې ولګېده. ډېر سیاسي مجالس او ډیپلوماتیک مجالس ترسره کېدنه آنلاین به او چېرته د آنلاین او د مخامخ خبرو په منځ کې ډېر زیات تفاوت هم شته دی. نو زه فکر کوم چې یو څه هیله منتیا د بایډن حکومت ته نسبت د ټرمپ د حکومت نه زیاته په دې ده چې دلته دقت زیات کېږي او ټرمپ یوازې او سوله یوازې د امریکایانو لپاره د افغانستان د جګړې نه د پښو ویستلو په معنا تعریف کړی و ځان ته. نور دې ته توجه نه کړی چې دلته چې کوم تعهد باندې امریکا راغلې ده او نړیواله ټولنه راغلې ده د هغې د دومره پیسو د مصرف او بالاخره نتیجه به څه وي؟ آیا افغانان سوله ته رسیدلي په کې کې نه دي رسیدلي او دا سوله هغه واقعي سوله کېدای شي او که دا یوازې تسلیمېده دي؟
ملالۍ شینواري، تاسو د طالبانو لخوا پر ولسوالیو وروستي پرله پسې بریدونه او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر وروستۍ څرګندونې څه ډول ارزوي؟ هغه ویلي دي د ښځو او اقلیتونو حقونه او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب باوري کړي.
د ملا برادر په خبرو کې کمی څرګندونې چې دي هغه داسې نه دي لکه د سولې څرګندونې چې ملا برادر وایي چې موږ فلاني ته ډاډ ورکوو، موږ نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوو. نو ته به هغه وخت کې دا ډاډ ورکړي چې بشپړه د واکمنۍ ستا په لاس کې او ته داسې فکر کړي چې زه اوس راځم او دا ټول زما لاس کې دي. لکه یو وار تیر وار چې مثلا تاسو قدرت ته رسېدلي وي نو هغه وخت تاسو حق لرل چې دا ووایي چې کله چې موږ کابل ونیو نو بیا به داسې خبرې. نو دوی لکه هماغه خبرې تکراري چې موږ د ښځو حقونو ته پابند یو، موږ د فلاني حقونو ته پابند یو، موږ به دا ورته وویل چې صحیح ده تاسو به پابند استئ او ستاسو د سولې په پروسه کې به موږ دې خبرې باندې څنګه ډاډمن کېږو چې تاسو واقعا بدل شوي استئ. ما بیا درته انسب یوه خبره ویم او غواړم چې دغه که طالبان اوري هم ډېر ښه به شي چې ورته ووایو چې وروره تاسو چې په کومو سیمو کې کومو ولسوالیو کې همدا اوس واکمن یاستئ، راځئ دغه تمثیل د هغه کار چې تاسو یې نن ادعا لرئ په هغه خپلو سیمو کې وکړئ. موږ به وګورو چې تاسو څنګه د جینکیانو مکتب ته اجازه ورکوئ، موږ به وګورو چې تاسو څنګه یو پلو پلچک جوړوئ، تاسو خو ورانوئ دغه دا اوس تاسو لګیا سئ د ورانېدو په حالت کې، نو څنګه بیا ادعا لرئ چې موږ تغییر کړی دی؟ او دغه خبره باید اوس امریکې ته وشي چې تاسو خو صحیح ده چې د دوهې برای اوس تړونه مرسره کړی دی، خو آیا کوم څه چې شوي دي هغې باندې تاسو راضي یاستئ؟ او آیا دا څه چې جریان لري دا سم جریان لري او که ناسم؟
پوهان ستانکزای، تاسو وروستیو حالاتو ته که سړی وګوري، پرله پسې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کوي، په دوحه کې افغان چارواکي د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوي، د کوم پرمختګ خبر نه لري، وخت نا وخت د یوې نیمې ناستې رپورټ راشي، خو ښکاري داسې چې خبرې له یو په ټپه ولاړ حالت سره مخ دي. نورم خلک اندېښمن دي، نهیلي دي له روان وضعیت ته. په داسې یو وضعیت کې تاسو د افغانستان د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ سوله رانږدې کېږي او که لرې کېږي؟
زه نه غواړم ډېر بدبینانه خبرې وکړم، مګر که لنډه کړم، لنډه یې دا ده چې اوس موږ د سولې بهیر داسې تمثیلولی شو لکه چې په یو تور تونل کې سول لټوو. هغه په دې معنا چې متاسفانه د افغانستان د سولې مسله مستقیما امریکایانو په خپله لاس کې ونیوله او یو ډول یې وغوښتل چې خپله ماته توجیه کړي. نو په دې مبنا متاسفانه په نږدې وخت کې زه ډېر هیله من نه یم چې د سولې کوم مثبته پایله ولرو، او هم داشان نظامی وضعیت په کتو سره او جنگی وضعیت په کتو سره دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل وځپي سیمهونی سي او د یو نوی قدرت آدرس ته خبري وکي. نو په دې اساس فکر نه کوم چې حتی د سولې ادبیات د رامنځته شي متاسفانه ترسې دا چې د سولې توافقات لپاره اقدامات وشي. نلته څو کسان په دوی کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ناست دي د کالج اف اکیږي او هېڅ تعارف نه لیدل کېږي او جګړه په افغانستان کې هره ورځ متاسفانه قرباني اخلي.
ملالۍ شینواري که تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کوي د تاسو فکر باندې د سولې لرلید په اوسنیو شرایطو کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار یې څومره یې وینئ؟ ځکه چې له یوې خوا طالبان پرله پسې ولسوالۍ نیسي، له بلې خوا افغان حکومت کې دننه هم د کومې اجماع خبرې چې کېږي یا د کومې نړیوالې ډیپلوماسۍ د نړیوالې اجماع څه پرمختګ پکې ډېر نه تر سترګو کېږي. عام افغانان په مجموع کې اندېښمن دي، تشویش لري او ورځ پر ورځ یې نهیلي زیاتېږي. تاسو له خپل فکر راته ووایئ.
په همدې ډول دوام لري چې فکر وکړو چې طالبان دې ته پرېږدو چې بس ورځ تر بلې زور زیاتي او جګړې ته دوام ورکوي، بیا په همدې حالت کې موږ سولې ته ورسېږو. دا فکر کړم چې ناشونی ده. لومړنی ګام د سولې دپاره اوربند دی. کله که پخوا هم په کابل کې جګړې روانه وي، که د یوې ورځ دپاره به هم خبرې وي، په هماغه یوه ورځ کې به اوربند و. لاقل خلکو به هغه د خبرو لومړنۍ نتیجه ترلاسه کړې وه. طالبان د اوربند نه ویره لري، ځکه چې هغوی فکر کاندي چې ځواکونه یې بیا د سولې سره روږدي کېږي، د سولې په مزه یا خوند باندې پوهېږي. نو ځکه د دې نه ډار لري چې که چېرې دوی یو ځل خپلو کورو ته ستانه شو، بېرته خپل مرچل ته نه راستنېږي. چون یو منظم ځواک، یو منظم واقعي نظام نه لري دوی چې هغې ته ووایي چې دا ګندې دوی بېرته په هغه منظم شکل باندې را وغوښتلی شي. یو خبره. بله خبره دا چې د سولې پروسه واقعا هم یوازې د امریکایانو لاسته غورځولې یو غټه اشتباه وه، او که دوام ومومي بیا هم اشتباه ده، او نتیجه به یې د جګړې بل پړاو ته داخلېدلې. لکه څنګه چې موږ په نورو کلونو کې د نویمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې شاهدانو، د دې ویره هم شته دی چې که چیرې طالب ته د ډېر واک ورکولو زمینه برابرېږي، مقابل لور ته یې ځینې نور هغه وسلوالې ډلې هم شته په افغانستان کې چې د طالب سره پخوا هم دوی په مخالفت کې واقع شوي دي، هغې نه هم ویره شته چې هغه هېوادونه چې د دوی تر شا ولاړ دي، متاسفانه تر اوسه پورې هم د ځینو کړیو تر شا د ځینو هېوادونو لاس شته. او حتی هماغه واحد هېواد چې موږ یې پاکستان بولو، په هغه خپل وخت کې په کورنۍ جګړه کې هر هغه لوري ملاتړ وکړ چې په جګړه کې ښکېږو، یعنی یوازې یو لوري سره ملګري نه و. همدغسې امکان لري چې په راتلونکي کې د هر هغه لوري ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې په جګړه یا په یو ډول نه یو ډول سره مخ ته وړي. ښایي چې طالب راشي حکومت ته، ښایي چې د قدرت کې شریک شي، اما بیا به هم موږ سولې ته نه رسېږو که په دغه ډول باندې چې امریکا موږ پرېږدو چې مخ ته لاړه شي د طالبانو سره. اما که غواړو چې واقعي سولې ته ورسېږو، امریکا او اروپایي ټولنه باید د فشار فشار دی او عالی په توګه خپل چارې مخته ویسي. پاکستان باندې او د هغه هېوادونو باندې چې د افغانستان د جګړې تر شا لاس لري، په هغو باید فشار راولي چې اول د جګړه مارو د ملاتړ نه لاس واخلي، بیا د هغې نه وروسته موږ کړی شو چې دې باندې خبرې وکړو چې څنګه سولې ته ورسېږو. دا فشار باید د سر د اوسه شروع شي. په پاکستان باندې لکه څنګه چې ترامپ خپل زور وچلاوه او دې ته اړ ویسته چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د امریکې سره طالب کینی د مذاکراتو میز ته همدغه فشار کړی شي چې بې اوس راوړي چې د افغان دولت سره هم یو واقعي جوړ جاړي ته ورسیږي او بالاخره موږ د سولې واقعي پروسه پیل کړو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار ملالۍ شینواري، لته سو دواړو نه ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیسته. کور مو ودان، تربیه خې چاري.